د امریکا غاګ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی
د داعش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي روختون سردار داود خان باندې د پرونی برید ذمہواری منلې ده. په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د 50 څخه زیات ټپیان دي. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانستان د بانکونو د ډالر او انفرادي حساب لرونکي کولای شي چې له دې وروسته په اونۍ کې 400 ډالر او یا په میاشت کې 1200 ډالر د خپلو حسابونو څخه وباسي. اخوا طالبانو اعلان کړی چې په هیواد کې به بهرنۍ کرنسی نه کارول کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د هند ملي لوبډلې سره د آی سی سی شلوریزو سیالیو کرکټ نړیوال کپ لړکی د لوبو وروستی حال درکو. اسلام آباد کې د هر کال په څیر د لوک میله روانه ده. په دې میله کې د پښتون کلچرل نایټ په نوم دوی دستوري تابع شوې ده. د خبری خپرونه تفصیل لیدو لپاره را سره ملوسی.
ستړي مشهي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعت خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبې یا د شروع ورځ کال 2021 د نوومبر د میاشتې 3 نیټه ده. دا مهال واښ شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی کې واوریدل. په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. لومړی زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د داعش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي روختون سردار محمد داود خان باندې د پرونی برید ذمہواری منلې ده او په دغه برید کې لږ تر لږه 15 افغانان وژل شوي دي او 50 څخه زیات نور ټپیان دي. راځئ چې وروستی حال یې د برېښنا عمر خیل څخه په دغه ریپورټ کې واورو چې د آشنا تلویزیون خبریاله ده.
طالب چارواکو نن چهارشنبه ویل چې د طالبانو یو جګپوړی قومندان حمدالله مخلص د کابل په پوځي روغتون کې د داعش د ځانمرګي بریدګرو په وړاندې جګړې کې وژل شوی. مخلص د قانی د شبکې غړی او د بدري ځواکونو چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه دي قومندان و. طالبانو زیاته کړې ده په پرونی برید کې په روغتون کې دننه څوک نه دي زیانمن شوي، خو له روغتونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تقریبا ملګرو له خپل شپږ تنو خو کره شمېرې لا نه ده معلومه.
د داعش خراسان ډلې د اماق ویب پاڼې کې په خپور شوي بیان کې ویلي چې د داعش ډلې 50 جنګیالیو همزمانه او په همغږۍ سره د بریدونه ترسره کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د برید به اهمیت خودلی او ویلی چې برید په 15 دقیقو کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د چټکې مداخله په پایله کې شنډ شو. خو د پیښې عیني شاهدانو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
وضعیت دیروز بسیار وحشتناک بود. وقتی که انفجار اول صورت گرفت حساب معلوم نبود، همه گرج پراگنده بود، ولی زمانی که انفجار دوم صورت گرفت باز بیخی وحشتتر شد. ساهر اکل گیتر کردن از شفخانه همگی یک دروازه ای طرف دارد، 100 طفل یک دروازه روی بری 400 بستر است که از این دروازه پرسنل با مریضا همگی از شفخانه برآمدن، شفخانه را ترک کردن.
من رفتم نان گرفتم مامرم با پیشری ماسه تا پلنگی پوش توی دوید دروازه و قسمت دروازه اول ما را فایر کرد سر ما. باز بعد از پیشری ما لمبه بالا شد آتش ما نفهمیدم. افتیریم افتیریم گشته کرد شدیم ما را باز کردی امی نو کتفنگ خود باز تیلا کرد فایرها یوایی صورت گیر را زیر پای ما فایر کرد. این قسمت ما گوشه را کمان ما گوشه را اینجا ما گوشه را.
د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې داعش د افغانستان په شمال او ختیځ کې له 1500 تر 2000 پورې جنگیالي لري چې ځینې کوچنۍ ډلې آن په پلازمینه کابل کې د طالبانو تر سترګو لاندې فعالیت کوي. په امریکا کې میشت د صفوان څیړنیز مرکز وایي د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره طالبان ښایي د حقانی او القاعده شبکو په جنگیالیو، جنگي مهارتونو او لوجستیکي ملاتړ تکیه وکړي.
انفجار که روح داد بعد از اون مهاجمین بود، ما دو تایش دیدم
داخل شدید
که دروازه باز شدید دروازه سر ما فایر کرد می دویدن داخل رفتن بعد از او که داخل رفت اونها رو زد جنگ من نکرده وا پیجار دوم که روخ داد 10 دقیقه یا 15 دقیقه بعد روخ داد
طالبانو د کابل په پوزي روختون پرونی بریت په داسې حال کې غندلای چې په خپله په 2011 میلادي کال کې د می میاشتې پر 28مه پر همدې روختون ځانمرګي بریت کړای وو او مسؤلیت هم منلای وو چې په کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو او تر 20 زیات نور ټپیان شوي وو.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه ریپورت چې برېښنا عمر خیل تیار کړی وو د آشنا تلویزیون لپاره واورید او په دې کې تاسو د ولسی او وګړو خبري هم واورېدلې کوم خلکو چې د دغه بریدونو شاهدین وو او تاسو هغه میرمنه هم واورېدل چې څنګه ویله بریډ وشو او چاودنه څنګه تر سره شوله نو تاسو د دوی خبري هم واورېدې زو د هغه افغانانو ولوري ته چې په بهر هوادونو کې میشت دي او کډوال دي د هغه ژوند څنګه تیریږي دو دوی خبرګون مو تاسو لپاره راخست دي هغه افغانان چې په افغانستان کې د نن میشت دي د طالبانو د واک لاندې د دوی ژوند څنګه تیریږي د کومو ننګونو د کومو ستونزو او خطرونو سره مخ دي راځي چې د هغه غوونه په ګډه سره واورو.
نومي جان آغا د ایم دی لوګر او دلته کار ته کار دی پر راغلی بس دلته درې زره دی کوټې کرایا ده او وروره بس کار دا غره کم ده سبدا چلی شپو کې مو 500 روپۍ کار نه ده کړی او زه خپل اولس کسه خلخانه یم یوه ګونۍ وړو دي موږ اوښ پې کېږي بس ساتي دې خدای پاک بیچاره وکړي بل لار نشته بل بس څه وکړي بس امنیت خو صحیح ده ښه امنیت یې راووس سره زره هلته واچوه څوک یې نه وړي خو صحیح بیخي مزدوري ورکه شوه چې دا مزدوري پیدا شي نور پاتې موږ کې راځي ټول د دې ملک خلک و هماغه هم دغه دي خو موږ دغه له خدای غواړو چې لږ کار پیدا شي نور خو موږ دې وکړو هغه مو خلاف نه یو.
ما نوم ایشان احمد ده او نوې حکومت سره غلا د لیمو په کار باندې ډیر اغیزا چولې ده چې غربت زیات شوی ده پیسې نسته مسکنی ډیر دي نو خپل می کاروبار تر اوسه پوری درس وایو پانتون می وایو له پانتون فارغ یم اوس دا ملک جایداد په دغه شان باندې ناس ده ساتو یې نور نه حکومت کومه ګټه مختره سوالې ده داس خاص شان ورس په ورس باندې لوړیږي نرخونه لوړیږي نو دی خلک ډیر له ستونزو سره مخامخ دي ناس شایم په کورو کې نه لري کاروبار هم نسته بس مزدورین داس خاص نسته بیخي یو مخکارونه خراب گرانینو په حکومت پورې اړه لري حکومت دې سم سي گراني بخپل راټټه سياسي حکومت د غره کم روان لکتر وسه روان ده فکر نه کوم سي ارزاني د جوړه سي ځکه شان رس پر ورځ باندې وړيږي وړو یو دانه بوجي دی وړو 4000 روپیه سوي ده غړي یو بشکه غړي 10 لیټره بشکه سي مخکې په 1000 یا 1200 روپیه ولا اوس هم هغه تقریبا 900 روپیه تر رسیدلې ده انداس نور شانه واخه سي ټول رس پر ورځ باندې به جګيږي ټټینه په داس خلک د سي ډاکټرۍ سندونه اخیستې دي همداس کور نه است ټول ز خپل پټي او دیشه کې ګرځي نو ماسترانسته ډاکټران دي نو هغه سي باید ټول خلکو ته زمينه مساعده سي د کار په سایت کې سي هغه رقم کاری کړي کروندې خلک وي د کروندې لپاره باید کار ته برابر سي کداغه سي خلک وي له پانتونو له دیشي فارغ وي باید دغه لپاره کار برابر سي دا رقمال کوي په دې وطن کې فکر نه کوم چې موږ د لپاتې سوزکه خونه په کاروندات سره جوړه ده خپل درسونه ویل دي پانتونو سره فارغ یو کاروبار نه سره فکر کوم چې شاید نور ملکو ته واړو نور ملکو ته لاړ سي یا ایران یا داسې نور ځای ته یا پاکستان او دغه ځای کوم کار مخته برابرۍ یل تاتیک د زور کاری قسم کاری بس کوو به نو مجبور یې خپل مور او پلار لپاره یو ګله ډوډۍ برابر او کوی نه پکور ته برابر او کو د باندې وساتو.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به نور مهمه ریپورتونه د افغانستان او پاکستان په تړاو لرو او زموږ سره مل وسی د افغانستان او د هند ترمنځ چې کومه لوبه د کرکټ روانه د دغه تفصیل به هم ستاسو سره وار په وار شامل وو په خبرونه کې زو د محل بیا هم د افغانستان موضوع ولوري ته په افغانستان کې طالبان اعلان کړی دی چې په هیواد کې به بهر کرنسي نه استعمالوي یا نه کاروي او په دې باندې بندیز لګولای دی. زموږ سره په خبرونه کې ملکی گی زموږ د دیو خبريال او همکار ریاض حسین د هغوی څخه به ځینې تفصیل اخلو چې په وروستیو کې د اقتصاد پوهانو سره غږېدلی دی. ستړی مشه، په خیر راغلی ریاض حسین. ریاض حسین صاحب، تاسو به دغه خبر لیدلی وي او د اقتصاد پوهانو سره تاسو پرې خبرې هم کړي دي، څه وایي د دوی نظر څنګه دی چې دغه آیا څنګه پرېکړه ده د افغانستان لپاره؟
جی، افغانستان کې کوم تاجران دی اوس سره خبرې شوې دي او د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر چې کوم مشر دی خانجان الپوری سره هم په ورستو کې زما خبرې وشوې. نو هغوی وایي چې د طالبانو له خوا چې کومه فیصله شوې ده چې بهرنۍ کرنسي یا بهرنۍ پیسې چې دي نو دا به په افغانستان کې نه کارول کېږي، نو هغوی دا وایي چې دا به په افغانستان دننه چې دي نو داسې کوم اغېز پرې نه باسي او دا به ښه وي چې د پاکستان د افغانستان چې کومه افغانۍ ده یا د افغانستان کومه کرنسي ده نو هغه ته به دوام ملاوي شي او هغه به مضبوطه شي. دوی دغه خبره وکړه چې زمانی شي خیال، هغه د خپلې دا خبره ده چې زمانی شي خیال چې افغانستان یا د طالبان چې دینو هغه د بهر هیوادونو سره په تجارت یا په بهر کلسه باندې بندیز ولګوي. هغه دا یوازې د دې وجنه لګول شوی ده چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره په پوله باندې کوم هیوادونه دي د هغوی کرنسي او د هغوی کرنسي چې دینو هغه په افغانستان کې کارول کیږي او په خدای چې امریکایي ډالر دی بیا پاکستانی روپیا دا هغه هم دلته کې کارول کیږي، بیا د ایران چې کوم ایران ریال دی هغه هم کارول کیږي. نو د دې سره به داسې وشي چې دغه کمی کرنسي دی بهرنۍ کرنسي دی هغه به د دې وروسته نه کارول کیږي او دا به د افغانستان په ګټه وي. افغانستان افغانۍ چې کوم ده د افغانستان چې کوم کرنسي ده هغه ته به ګټه ملاوي شي، هغه به مضبوطه شي.
آیا د دې په اړه باندې هم څه ویل چې د هیواد کې د دننه د ډالر یا بلې کرنسي په تبادله کې به کومه مسله جوړیږي او کنه؟
هم دا یو خبره هم چې کوم پوهان دي د وړاندې زما په پاکستان کې چې کوم پوهان دي دا وسره زما خبرې شوې وي، نو هغه هم دغه خبره کوله چې فرض کا بهرنۍ کرنسي ته اجازه نه وي نو بیا به څنګه افغانستان کولی شي چې هغه د خپل افغانې سره د داغي تلون وکړي او داغي قیمت بیا وتړي؟ نو دا به ډیره مشکل وي چې بهرنۍ کرنسي چې هغه نه وي او بیا داغې سره داغي تلون یا داغي په مقابله کې بیا داغي قیمت مقررول چې دا به یو مسله مخې ته راځي. بل دا خبره هم مخې ته راغله چې کوم پوهان دي د اقتصاد هغوی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان په خصوصي توګه بلوچستان صوبتي او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم تجارت کیږي اکثره چې د پاکستانی روپۍ چې هغه په افغانستان کې کارول کیږي د بلوچستان سره په پوله او د پېښور سره په پوله باندې کوم دلته کې دغه چې کارول کیږي نو دا به په دغه باندې اغېز پرې باسي، ځکه چې فرض کا په روپۍ باندې بندیز لګي او دغلته کې نه کارول کیږي نو بیا به دغلته کوم تجارت نو تاجران به بیا د هغې نه اغېزمن کیږي او هغوی به بیا د پاکستان نه چې کوم تاجران هلته په تجارت کوي نو هغوی به بیا ډالر هلته وړي او هغه به بیا افغاني روپۍ ته اړي. نو دغه به یو د پاکستان د تاجرانو لپاره یو مشکل وي او پاکستاني روپۍ لپاره هم دغه یو مشکلات پیدا شي. بیا به دغلته تجارت چې کوم دی نو بیا په ډالرو کې کیږي، ډالر به د دې نه دي یا به بهرنۍ نور کرنسي وي هغه به بیا افغانو ته اوړي او افغانو کې به بیا خلک تجارت کوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه ریاض خان صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو شریک کړل لیدونکو سره. روختیا روغتیا نړیوال ادارې په افغانستان کې د زورګونو بې وسه خلکو سره مالی مرستې پیل کړي دي. چارواکي وایي چې هر میاشت به 3,500 افغانۍ بې وسه کورنیو ته ورکول کیږي، او د دې ترڅنګ یونیسیار هم کابل ته د مرستو سامانونه لیږل پیل کړي دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ د جیبا همکار ارباب محمود علي په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام په افغانستان کې د ولس د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د خوراک ترلاسه کولو لپاره په زرګونو بې وسه خلکو ته د پیسو ورکولو کار پیل کړی دی.
موږ به هرې کورنۍ ته هره میاشت 3,500 افغانۍ ورکوو. دا به د څلورو میاشتو لپاره وي، او په دې ولسوالۍ کې 4,500 کورنۍ یا خلکو ته به دا پیسې ورکول کیږي.
افغانستان کې د طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته امریکا د افغانستان د حکومت شاوخوا 9 بلیون ډالر کنګل کړی دی، او نړیوالو مرستندویو ادارو هم خپل مالی مرستې د افغانستان سره تړلې دي. نړیواله ټولنه غواړي طالبان د ټول شموله حکومت او د بشري حقوقو او په خاصه توګه د ښځو د حقوقو په اړه خپل شمنو باندې عمل نه کوي، او په داسې حال کې نشي کولی طالبانو ته د مالی مرستو ګټه ترلاسه شي. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د افغانستان 90% خلک د لوګي سره مخ کېدل شي، او د هیواد 90% خلک د غربت د کرخې خطر راغورځېدل شي. د کابل اوسیدونکو صغرا حسیني وای د طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته ستونزې یې سیوا شوې دي.
زمانه کې حکومت
نه طالبانو د راتګ وروسته نو کرې ختمې شوې دي، او په خاصه توګه د خلکو لپاره خصوصا هم نه دی پاتې. موږ نه د تعلیم، تربيت او نوکری حق اغستې شوې دي.
سخرا زیاتوی د مالی مرستو سره به دوی وکړل شي ځانونو ته سخراک واخلي. طالبانو پر لپسې غوښتنه کړې نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي، او په خاصه توګه امریکا دې ورته د هیواد کنګل کل شي په بلیونونو ډالر واپس کړي. بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار ویل دي چې د بې کوره شوي خلکو د مرستو لپاره یې نږدې 2.5 ټنه سامان ورلېږلې دی. د بیړنی چارو لپاره د یونیسیار مشر تکیشی موریاما ویلی دی په افغانستان کې بشری صورتحال ډیر خراب دی، او ژمی هم شروع شوی دی.
سږ کال 1,70,000,000 خلکو ته د مرستو ضرورت دی، او د راتلونکي کال د ژمی په موسم کې به بیا 2,40,000,000 خلک خوراک، سرپنا او د صحت سہولتونو ته ضرورت لري. دوی ته سمدستی مرستې پکار دي.
د یونیسیار تر مخه د ضرورت د سامانونو 2 نور جازونه به هم دی اونۍ کې افغانستان ته ورولېږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دې وسره اوسې د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې به نور راپورونه او موضوعات هم لرو چې تاسو سره به شامل وو، او وار په وار به تاسو ته د ریپورتونه وړاندې کوو. زو د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان لا قانونه ګرځول شوې د ال ټی ال پی ته په انتخاباتو کې د برخي اخستو اجازه ورکړې ده، او د دغه ډلې تر 2,000 نیول شوې مظاهره کوونکو د خوشکې دوی هم منلې دي. راځي چې نور تفصيل په دغه ریپورت کې واورو.
د پاکستان حکومت د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبایک پاکستان یا ټی ال پی سره خبري شوې چې د تشدد څخه ډکو مظاهرو ختمولو په بدل کې به 2,000 نیول شوې غړي خوشي کړي، او په انتخاباتو کې به د برخي اخیستو اجازه ورکړي. دغه خبره رایټرز خبري ادارې د حکومت او د ټی ال پی د مذاکراتو کوونکو له قوله ویلې ده. مذاکرات کوونکو رایټرز ته ویلي چې د حکومت سره د خبرو په بدل کې ټی ال پی په دې رضا شوی چې د تشدد څخه ډک سیاست به پریږدي. د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه به نه کوي، کومه غوښتنه چې دوی د فرانس په مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو پر سر کوله. ټی ال پی چې د خاکو ته توهین رسالت یا د مذهب سپکاوی وایي، پر ضد یې ډېرې مظاهرې کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت روان کال د ټی ال پی ډله لا قانون ګرځولې کله چې د ډلې د تشدد څخه ډکه مظاهره کړې وي. دا ډله تر هغه ګرځول شوې او صاد رضوی چې د دې ډلې مشري کوي هغه هم نیول شوی وو. د پاکستان د حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې ادارې نکټا په وپانا د خبرو شوو لا قانون ګرځول شوو ډلو په نوم لړکی تحریک لبیک پاکستان د روان کال په 15 اپریل لا قانون ډله ګرځول شوې ده. حکومت او یاد ډلې په وروستیو کې تړون کړی خو دغه تړون جزئیات یې نه دی ښکاره کړی. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې لا قانون ګرځول شوې تحریک لبیک په 22 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد ته لاریون روان کړی او غوښتنې یې کولې چې د دغه ډلې مشر سعد رضوی دی خوشی کړی شي او د فرانس سفیر دی د هیواد څخه وویستل شي. د لاهور نه د روانېدو وروسته په شیخوپوره سیمه کې د ټی ال پی د غړو او پولیس ترمنځ نښتي هم شوي وي چې پکې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې وخت وي. وروسته حکومت په پنجاب صوبه کې د حالاتو قابو ساتلو لپاره د نیم پوځي ځواک رینجرز په صوبه کې پر ځای کولو اعلان هم کړی وو خو باوجود د دغې لاریون روان وو. حکومت بیا ویلی د تحریک لبیک 22 غړي یې نیولي چا چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې پروپاګاندا کوله. رایټرز ویلی د ټی ال پی دوا او د حکومت یو استازي چې په خبرو کې برخه اخیسته ویلی دی حکومت په تحریک لبیک د لا قانون ډلو څخه وباسي او په انتخاباتو کې به ورته د برخه اخیستو اجازه ورکوي. منازه شهید، امریکا غاګ، دیوا.
دا مهال بیا هم زود افغانستان د پاکستان ولوري تالبته خود افغانستان او د هند ترمنځ چې د ټي 20 کوم لوبه روانه ده د کرکټ د هغې تفصیل به هم سره په خبرونه کې شامل وو. زو د ریپورت ولوري ته چې پیښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د بدلیاتي ټاکنو پر مهال د نیبرهود اف ویلج کونسل انتخابات په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د عین پر ضد ګرځولې دي او الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو کمیسیون ته امر کړی دی چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو پر اساس وکړل شي. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې عبدالرزاق څخه چې ستاسو لپاره ټول تفصیل راغون کړی دی.
د پیښور های کورټ درې کسیزه بینچ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې شو بدلونونو پر ضد جمع کړی شو درخواستونو باندې اوریدنې وروسته مختصر فیصله جاری کړی ده. په دغه فیصله کې د ولسواکي ټاکنو دوران د ویلج او نیبرهود کونسلو ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کول د آئین ولسمي ماده پر ضد ګرځولې شوې دي. د پیښور ستر محکمه کې د جماعت اسلامي بشمول د مخالفه ګوندونو لخوا جمع کړې شو درخواستونو په اړه د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وایي په امریکا ډي ونیوز ته وایي
های کورټ ته چې مونږ کوم تللی مونږ ریپټیشن کړو په هغه کې الیکشن کمیشن ته ویلي چې الیکشن به په هر صورت باندې کیږي او ویلج کونسل او نیبرهود کونسل الیکشن به دا په پارټي بیس باندې کیږي او د سره حکومت چې کوم منصوبه جوړ کړی و چې موږ به غیر جماعتي ممبران او چیرمنان منتخب کوو او بیا به د حکومت په زور باندې حکومتي پارټي کې شامل کوو. دا هارس ټریډینګ او دا جمهوریت دشمن منصوبه دا زموږ د ریټ پټیشن په ذریعہ سره های کورټ پېښور ناکام کړل.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی اډوکیټ خوشدل خان وایس اف امریکا ډي ونیوز ته وایي د پاکستان اساسي قانون خلکو ته په سیاسي بنیادونو الیکشن کولو حق ورکړي نو څنګه بیا صوبایي حکومت یې دغه حق څخه محروم کولای شي.
آرټیکل 17 چې د فاندامنتل رائټس کلاوی د دې 17 مفهوم دا دی هر پاکستانی شهري را دا اختیار ورکی چې اپا کیندول شي او سیاست هم کولی شي او فکر هم کولی شي آی ور اختیار ورکو او بل دې کې تر بیا وی چې نه دا الیکشن چې کم کیږي بل نه پاتې اټ مینز دا وی هغه فاندامنتل رائټس تا اګنور کړه دا وجه ده چې مطلب دا تزاد کیده.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند بلدیاتي ټاکنو لپاره ټاکلې شوې پارلماني سیکرټر فضل الهي وای صوبائی حکومت بعد ہائی کورٹ د فیصله تر مخه په قانون کې بدلون راوړي
چې کم جماعتي بنیادونو باندې دا موږ هغه تم تیارو موږ چې غیر جماعتي هغه تم تیارو موږ خو ولې دا په لوکل سطح باندې دا غیر جماعتي زګره چې موږ ولې چیرې په دې کې لوکل سر دومره فیملی تک انوال شي چې ډېر بداوي تک راځي نو موږ ټول دغه پوینټ اول نه چې موږ ولې چې دا سونه شي او دوی مدا چې سر قانوني کاروي او کې سامنمنت کولې اصل او پاغي باندې نن مشاورتي اجلاس کې
یاد دی په خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیاتی ادارو میاد د کال 2019 د اگست د میاشتې په 28 نیټه سر ته رسیدلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د هند د ملي لوبډلې ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده غواړو د هغوی تفصیل هم ستا سره په خپرونه کې شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار رحمان بونری صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی بونری صاحب. زموږ غږ درځي بونری صاحب تاسو ته بیا هم ستړي مشې بونری صاحب. په دې هیله چې جوړ روغ اوسې د کرکټ وروستۍ حال مو غوښتو چې تاسو څخه وپوښتو. او په سیمه کې د کرکټ ډیر مینوال دي په افغانستان کې په پاکستان کې او ټول په دې تمه دي چې وروستۍ حال یې له تاسو څخه هم واوري. تاسو هم د کرکټ ښه مینوال یاست. بیا هم ستړي مشې، په خیر راغلی. څنګه روانه ده د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ دغه لوبه؟ تر اوسه
لوبه خو په اخري پړاو کې ده. افغانستان بیټنګ کوي لګیا دی او د هندستان چې کم سکور کړی دی د هغې په کوشش کې دی، خو داسې معلومیږي اوس ورته ډېره ګرانه شوې ده. او هندستان چې کم بیټنګ وکړه داسې معلومېده چې هغو دپاره دا د مرګ او ژوند لوبه ده. او دا د مرګ ژوند لوبه ځکه وه چې کچري دا میچ یا دا لوبه هندستان بایللې وې نو هغه د سیمی فاینل چې کومې لوبې هغې ته د تګ چانس ختمېده. نو هغه د شروع نه کله چې افغانستان پچا وګټلا یا ټاس وګټو هغه ته د بیټنګ بلنه ورکړل، نو د شروع بهان کوشش دا و چې د افغانستان خلاف ډېر زیات سکور وکړي او هغه کې کامیاب هم شو. نن د افغانستان په بالینګ کې بدبختی دا و چې دا یو ډېر تکړه سپینر چې دی هغه ناروغه و، لوبه نه کوله مجیب، او پاتې بالران چې په هغه باندې هغه ډېر ښه بیټنګ وکړو. خو دې کې لیدونکي دې باید دا یو خبره په ذهن کې ساتي چې افغانستان یو ټوکېدونکی قام دی د کرکټ، ډېر اوس وسی کرکټ شروع کړی دی. بل طرف ته د هندوستان سره 80 کلنه تجربه ده. د هغو سره د بیټنګ کې وګورو نو د هغو د کپتان نه ونیسا تر 9 نمبر پورې ډېر تکړه بیټسمینان دي. دغه شانتي ورلد کلاس بالران دي ورسره، او د هغو په خلاف باندې لوبه کول چې ډېر ګران کار دی. د افغانستان سره ماسیوي دوه دریو لوبغاړو نه علاوه دو نور لوبغاړي چې دي هغه شان تجربه نه لري. دویم غټ مشکل دا چې افغانستان دا وخت په داسې حال کې په دې ورلد ټی 20 کې لوبه کوي چې په خپل په افغانستان کې یو ډېر بد او مشکل حال دی. د لوبغاړو په ځینو باندې د لوبغاړو په فکرونو باندې یو نفسیاتي دباو هم دی او هغه د هغې سره په میدان کې لوبه کوي. د دې باوجود هم هغه په ډېر تیرو شو لوبو کې هغه ډېره ښه مقابله کړې ده. او اوس هم لګیا دی، زه غواړم چې تاسو ته ووایم ما ته زه چې په کوم ځای کې ما یو شمېر افغانان دلته ناست دي دا لوبه ګوري په امریکې په ورجینیا ښار کې. د کرکټ مینوال دي، کاروباري شخصیتونه دي، خبريالان دي، هغه دي لوبې نو وسوم خوند اخلي. کچري دا میچ یا دا لوبه منځه شهید افغانستان بایلي، بیا هم د دې امکان موجود دی چې په دې گروپ کې افغانستان سیمی فائنل ته لیش. د دې امکان وسوم ختم شوی نه دی. کچري هغه خپل راتلونکي لوبه ګټي د نیوزیلند خلاف. دا وخت نیوزیلند چې د دنیا ټاپ کرکټینګ نیشن دی یا هندستان، د هغو پوزیشن افغانستان نه کمزور دی. افغانستان د سلورلمه لوبه ده، تر اوسه پورې دوه لوبې ګټلې دي، سلور پوینټ دي. هندوستان تر اوسه پورې یو لوبه هم نه ګټلې، نو هندوستان باید دا لوبه هم وګټي په ډېر غټ مارجن سره، او راتلونکي لوبه هم وګټي په ډېر غټ مارجن سره، بیا د هغه امکان موجود دی چې هغه د افغانستان ځای واخلي. خو تر اوسه پورې د دې ویل ګران دي.
ډېره زیاته مننه بونری صاحب چې راغلی او تفصیل مو زموږ سره شریک کړ. تاسو ته ښه شپه. لدی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، وار په وار به تاسو سره نور تفصيلات هم شریکو په خبرونه کې. خو تاسو مه هیروئ چې د ډی وی ټولې تلویزیونی خبرونه تاسو په یوټیوب چینل باندې هم د ډی وی اوس لیدلی شئ، او د دې ترڅنګ په خپل کور کې په یوټل 670B 103 چینل باندې هم لیدلی شئ. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د بشري او د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه او فعالین وای چې په هواد کې د عدالتي نظام کې د بدلون راوستل غوښتنه لري، چې د جنسي تیرې او ښکار شوو کسانو ته انصاف باید ورکړل شي، او په دې پیښو کې ککړ کسانو ته باید چې سزاګانې ورکول شي. راځي چې دغه تفصیل په ریپورت کې د فرید شنواری څخه په ګډه سره واورو او وګورو، او بیا به راځو نور ریپورتونو ولوري ته بزو.
د اسلامي نظریاتي کونسل څور از وړاندې ریپ یا جنسي تیرې په جرم کې مجرم د خسي کولو یا مردانګي ختمولو سزا د اسلامي تعلیماتو په ضد عمل ګرځولې وو. خود انساني حقوقو فعالین وای حکومت او ادارې دې وړاندې نه جوړ شوی قوانين عملي کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل د دوه ورځنۍ غونډې نه پس جاری کړی شوی یو بیان تر مخه اسلامي نظریاتي کونسل په زور د جنسي فیل د مجرمانو خسي کول غیر اسلامي وبلل. د میرمنو د حقوقو فعال طایر کلیم وای کله هم چې د خزو په اړه د قوانینو جوړولو خبرې مخې تراشي، نو بیا د دې منځوري د پارلمان نه ورکولو کې یو شمېر ستونزې مخې تراشي.
چې کوم په سیستم کې خامیانې دي، په اغه د دې اډرس شي پاغه باندې د کار وکړي شي، لکه چې کله هم د یو ریپ وکټم یو زنانه چا سره جنسي تشدد شوی، هغه هسپتال ته لاړ شي، نو دا غي میډیکل لیګل په سمه طریقه باندې نه کیږي. پاغه کې ډاکټران دا سیدي چې هغه ټرین نه دي چې هغه هغه شانتي سامپل کلیکټ کی، بل زیاتر چې دین او سامپل کلیکشن کی یا په سامپل لیګلو کې دا غي په پرزرویشن کې چې کومه غلطیا نه زموږ نه کیږي، چې موږ سامپل دا هور ته لیګو په لیبراتوري کې دا غي ټیسټینګ کیږي، نو هغه کې چې دی هغه ثبوتونه صحیح طریقې سره پرزرو شوی نه نو ځای شي.
په کال 2000 کې د لاهور او سیارکوټ ترمنس په موټروي یو خځې سره د دوو کسانو لخوا د جنسي زیاتینې څور د پس وزیر اعظم عمران خان د داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره د مجرمانو د کیمیايي موادو په ذریعه د خسي کولو وړاندیز ورکړی وو. د بلووینز نومي غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم وی ویډیو ته وایي وړاندینه د جنسي تیرې او پیښو مخنیوي لپاره قوانين جوړ شوی، خو دا اوس عملی کول غواړي.
کومه د کیمیکلی کاستریشن چې کوم وزیر اعظم صاحب خبره کړې ده چې د دې مردانګي چې کوم د کیمیکلی تور باندې ختمول، نو دا خو په هغه صورت کې کیږي چې خلکو ته سزا ملاوي شي. که سزا ملاوي شي نو پہلا نه چې کوم موجوده قوانين دي هغه هم د باره کې کافي دي. چې کوم اصل مسله زمونږ مخه ته وړاندې ده هغه دار چې خلکو ته سزاګان نه ملاويږي. قانون دومره پیچیده دي، دومره اوږد دي، دومره مسائل دي پکې، انصاف تک رسائی دومره مشکل ده چې خلکو انصاف ته رسائی نه کیږي.
د وزیر اعظم عمران خان د بیان وروسته مرکزی کابینه د جبري جنسي فیل د مخنیوي ارډیننس 2000 او د پاکستان پینل کوډ 2000 کې د ترمیم یا د بدلون منځوري ورکړی و. په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل نارای غوښتل شوی و، خو قمر نسیم وایي ځینې داسې قوانین جوړ کړای شوي چې لای هم ضابطه یا رود نه دي جوړ کړای شوي.
نو دا خود کونسل رائے دا زمونږ وزیر اعظم صاحب ته او د قانون جوړول ول نورو ادارو ته دا خواسته چې قانوني چې کوم مسائل دي، یعنی چې کوم لیګل ګیپس دي هغه د کم کړل شي. د انصاف او د قوانين چې کوم موجوده قوانين دي هغه کې د خلکو ته په میاشت او په کالونه په یو کیس کې لګي، او یو ګران وکیل او یو مطلب دا چې څنګه په خیبر پختونخوا کې لیګل ایډ اتھارټي 2019 کې جوړه شوې ده خو تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. نو دا قسمه سہولتونه د عوام لور کی چې تغیر قانون ته او انصاف ته رسائی اسانه شي.
په پاکستان کې د پینل کوډ 3 آرټیکل یا ماده تر مخه د ریپ یا د جنسي تیرې مجرم ته بعد د مرګ سزا او یا د لس کالنا تر 25 کال پورې د قید سزا ورکولای کیږي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې سرخار پیښور کې د ولس پیړیو د مغول گورنر محبت خان جماعت د زوړ وختونو د انساني هنر یو نمونه ده چې وخت یې دو سره دوی زپل شوی وو او د ماهرانو او دغه هنرمندانو تر مخه چې وخت هم پری ډیر زیات شوی دی. راځي چې د دغه درغونی او د خوندي ساتلو په اړوند چې کوم ریپورت تیار کړی دی سادیه قاسم شاغه به تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې. خو دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکې ولسمشر جو بایدن پرون د نهه یا سه شنبې په ورځ د ملګري ملتونو د موسمي بدلون په هکله د کانفرنس په وخت نوې ژمنې اعلان کړې. دغه کانفرنس ته سی او پی شپږویشت هم ویلي دي چې صدر په دې لړ کې د روسیې او چین مشرانو د خپل کردار او د خپل رول نه لوبولو په اړه پرېنی وکي هم کړی دی. راځي چې د وی او ای ریپورت تاسو ته سمینه احسن تیار کړی دی په ګډه سره وګورو او واورو.
د زنګلاتو د وهلو مخنیول او 2013 کال پورې په نړۍ کې د 200 میلیونه اکړه زنګلاتو بیا رغول د ملګری ملتونو د ماحولیاتي بدلون د کانفرنس یو ژمنه وه. دغه کانفرنس کې د نړۍ د سلو نه زیاتو مشرانو برخه واخیسته او د اولسی او شخصي فاندنګ په مت کې د شل بلیونه ډالرو پورې ژمنه هم وکړه.
اسومیموس او کومپرومیس د لیمینار
مونږ تر 2013 پورې د جنگلاتو په غیر قانوني توګه د وهلو خاتمه تضمن یو. زه په ټول ملکونو غږ کوم چې د جنگلاتو دفاع دی وکړي.
د نړۍ شل مالدارا ملکونه یا جی 20 د نړۍ د 80% زهرجن ګیسونو د اخراج ذمہ‌وار دي. خو ساينستانان وايي غریب ملکونه په خاصه توګه افریقا د ماحولیاتي بدلون د لاسه تر ټولو زیاته ځپلې شوی. په 2009 کې مالدارا ملکونو د ماحولیاتي بدلون مخنیوي لپاره د شاته پاتې ملکونو سره هر کال د سلو بلیونو ډالرو ورکولو ژمنه هم کړې و. خو دغه هدف وس 2030 پورې وغځول شو. د نړۍ د میتین ګیس د اخراج کمولو په لړ کې نړیوالو د 2030 پورې دغه اخراج 10% پورې د راکمولو ژمنه هم وکړه چې د دغه ژمنې پر شا د امریکا او یورپی یونین لاس دی.
د میتین ګیس اخراج کمول به د نړۍ د تودوخې درجه کمولو لپاره زموږ تر ټولو مؤثره ګام وي.
د امریکا صدر جو بایدن هم د ځنګلاتو د وهلو او میتین ګیس اخراج کمولو په لړ کې په امریکا کې دننه د یو شمیر ګامونو اعلان وکړو او ورسره په چین او روس د خپل کردار د نه لوبولو باندې نیوکې هم وکړي.
دا حقیقت ته چې چین ځان پر ټولو د نړۍ د مشر په حیث منل غواړي او بیا د ماحولیاتو په اړه د نړۍ تر ټولو لوی غونډې په موقع نه حاضرېږي، تاسو داسې څنګه کولای شئ؟ او همدغه تګلارې د روس او د پوتن هم ده.
خو چین او روس دغه تورونه رد کړه او وی ویل غربي صنعتي ملکونو ته د زیاتو اقداماتو ضرورت دی ځکه چې هم دوی په هوا کې د موجوده د زهرجنو ګیسونو د پاره تر ټولو زیات سیمه واردي. دواړه ملکونه 2018 پورې د ګیسونو د اخراج تر صفر پورې د راوستلو هدف هم لري چې په دې لړ کې عالمی هدف تر 2050 پورې دی. خو دواړه د ځنګلاتو د وهلو د مخنیوي هدف ته ژمن دي.
مونږ د ځنګلاتو د تحفظ د پاره تر ټولو بهتر ګامونه اخیستي دي. مونږ د ځنګلاتو د انتظام او په غیر قانوني ډول د ونو د وهلو او د ځنګلاتو د اورونو د مخنیوي طریقه بهتر کړې ده. مونږ د ځنګلاتو د پارزمکه او مالی وسایل زیات کړي دي.
ماحولیاتي فعالینو د دیشمنو هرکلی کړي خو بیا هم په شک دي.
د دیشمنو تر ټولو لوی مسله دا ده چې هیڅ احتساب یې نه کیږي. په 2014 کې هم په نیویارک ډیکلریشن کې حکومتونو دغه شان ژمنې کړې وې خو هیڅ نتیجه یې را نه وته.
د سی او پی شپږشته مذاکرات کونکي با تر 12 نومبر پورې خبري اترې جاری ساتي. خو په کویلې باندې د انصار معاملات چې تر ټولو غټ وړاندیز وو په هغه هیڅ پرمختګ ونه شو. تیره هفته د جی 20 په غونډه کې د نړۍ شلو غټو اقتصادي ملکونو مشران په دې په رضا کېدو کې کامیاب نه شو چې د توانایي دغه تر ټولو زیانمنه ذریعہ په کومه طریقه ختم کړي چې تر ټولو زیات 80% د زهرجن ګیسونو د اخراج ذمہ وار دی. زمينه احسن، Voice of America, Diva, Washington DC.
د دې دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو چې تاسو لپاره یې تفصیل لرو او په خبرونه کې به وړاندې کوو. خو د محل یواری بیا هم زو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او لوري تزمون سره په خبرونه کې له اسلام آباد څخه ملګری کیږي. د دې و خبريال او زموږ همکار رابیه پیر غوې تر کلې وایو ستړي مشه په خیر راغلی رابیه. ډیره مننه
منظم
مننه عربي. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کام ته وینا کړې دا او په دې کې ځینی ژمنې کړې. لومړی کې د دې وینا مهم ټکی د لیدونکو سره شریکې تاسو.
چی منځه نن عمران خان د کام سره په وینا کې د ګرانې په زید باندې وکام ته اسانتي ورکولو ژمنې کړې دي. په دې کې دوی دا خبره وکړه چې 2 کروڑ کم کورنۍ چې دی هغه ته با یو سل شل بلیون روپو اسانتي ورکوي او د غړو تیلو او دالونه باندې به سبسيډي ورکوي. د 10% سبسيډي به ورکوي. د دې نه علاوه کوم اعلانونه چې سوي دي په هغه کې 14 روپۍ چې دی هغه د پاکستان کامیاب پاکستان د پروګرام لاندې به ورکول کیږي. او 40,00,000 کورنۍ ته به بغیر سود داسې قرضې ورکول کیږي چې هغه خپل کورونه جوړ کړي. د دې نه علاوه عمران خان دا هم ویل دي چې 70,00,000 وظیفې به ورکوي او د دې لپاره 40,000,000 روپۍ هم دوی اعلان کړي دي. او وای چې دا پاکستان تر ټولو غټ او لوی پیکیج دی چې دوی د خلکو لپاره د عام خلکو لپاره اعلان کړی دی. د دې سره عمران خان دا هم ویل چې هر کورنۍ ته چې دی هغه به د صحت کارډ ورکول کیږي. خیبر پښتونخوا ته ورکول شوی دی. پنجاب ته د مارچ تر میاشتې پورې به راتلونکي میاشت تر میاشتې پورې به ورکول کیږي. او اسلام آباد کې به تر راتلونکي دسمبر پورې ورکول کیږي. یعنی دا
رابه پیر تاسو به کېدای شي چې د اقتصاد پوهانو او ځینی څېړونکو سره خبرې هم شوې وي په دې لړکې. دوی سوایي په دې لړکې چې آیا د وزیر اعظم عمران خان د غژمنې څومره دښتینی دي یا عملي کېدو څومره امکان نشته؟
منسه د کم څېړنکاران چې دي یا اقتصاد پوهان چې دي هغه وایي چې په راتلونکو وخت کې ګرانی نور هم زیاتیږي. په پاکستان کې کم د پاکستان صادرات چې دي هغه ډیر زیات کمی راغلی. دا هغه تقریبا واردات چې دي هغه 50% پورې زیات شوی دي. د دې سره د پټرولو قیمتونه ډیر زیات شوی دي. که څه هم عمران خان ویلي چې په نړۍ کې د هندستان او د بنگلاديش څخه کم دي، خو د اقتصاد پوهانو وینا ده چې دغه کم د پټرولو قیمتونه چې دي د دې سره د خلکو آمدنی هم ډیره کمه ده. نو د خلکو د وس چې دی هغه نسته، د خلکو د شیان وس اخستل چې دی هغه نسته په مقابله کې د هندستان او د بنگلاديش. وزیر اعظم که څه هم دا خبره خو کوي، خود دې سره دوی ګرانی زیاته کړی ده. د دې سره بیروزګاری ډیره زیاته ده. خلکو ته هغه لارې نه جوړ شو چې نوکری څخه وستل شي.
بالکل په همدې خبرې تر اتلو رابې پیر چې دا مهال اقتصادي وضعیت څنګه دی، خلک څه وایي او ګرانی څومره ده، که په دې باندې له کوم دی تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ تاسو.
منسه د تیرو درو کلو کې چې دی ګرانی ډیره زیاته سوی ده. څنګه چې ما تاسو ویلې د خلکو وس چې دی هغه ډیر کم سوی دی. په تیرو میاشتو کې یوازې د پټرول قیمتونه چې دی هغه 1.8 تر رسیدلې دي. د دې سره پر هر څه باندې ډیر زیات اثر غورځېدل. د خوراک شیان چې دي هغه کڅه هم عمران خان وایي چې 9% د ګرانی ده، خو کم آزادې چېړنې چې دي هغه وایي چې دا د 9% پورې دا زیات دي. او د دې سره که تاسو ته ووایم په تیرو ورځو کې کم یو رپورټ چې راغلی وو د نړیوال بانک، هغه ویلي چې 4 لوی هیواد دی په شپېته هیوادونو کې چې ډېر زیاته ګرانی ده. په پاکستان کې دغه رنګ خلک غوښتنې کوي، مخالف ګوندونه د حکومت په ضد باندې دغه مظاهرې کوي هم د دغه ګرانی له سببه. سیڑون کی دا هم وای چې یوازې حکومت دا کم پیکیج چې دی هغه یوازې د عام ولسترګي پټول دی ولې چې دوی په تیر وختونه کې هم دغه د احساس پروګرام چې کوم شروع کړي وو د ځوانانو لپاره پروګرامونه شروع کړي وو هغه هم هیڅ شمیره تر اوسه نه ده معلومه چې اقتصاد په هان خدا هم خبره کوي چې کمی د شمیرې عمران خان وړاندې کړي دي عمران خان څه شمیرې وړاندې کړي وي چې دومره فیصد یعنی په د وروجو په پیداوار کې یو اته دیش فیصد راغلی دی زیاتو د غنمو په پیداوار کې دغه سیز راغلی دی کاټن چې دی پمبه چې دغه یو اتیا فیصد زیات سوی دی د آی ټی انډستری ډیر زیات سوی دی دوی وایي دغه ټول شمیري چې دی هغه دوی نه دی خبر چې د کم ځای سه عمران خان ته ورکړې سوی دی او عمران خان دغه شمیرې اعلان کړي دي د دې نه علاوه د ټیکس خبره دی وکړلې چې و دېرش فیصد ټیکس زیات سوی دی نو د څېړونکو وینا ده د پوهانو وینا ده چې دغه ټیکس یوازنې لاره ده چې واردات دومره زیات سوی دي چې پر هغه باندې ټیکسونه اخیستل کیږي د کسټم ډیوټي اخیستل کیږي د دې څخه چې دی هغه اقتصاد شکېدای نسی اقتصاد د پاره با دوی ته انډستری صنعتونه شکولی او صادرات په شکول وی او کم بهرنی پورونه چې اخی پاغې کې به کمیره وستل وی د دینه علاوه بل لار د پاکستان سر نسته چې هغه خپل عام کسته اسانتی ورکی اقتصاد کوهان دا هم کوي عمران خان دا خبره کوي چې د یو عام کس ته پاره ژوند اسانه کړ دي په اقتصاد کوهان وایي ک عمران خان د هندستان سره یا د بنگلاديش سره مقابله کوي نو د بنگلاديش او هندستان کم د یو کس کم د غټولو وس چې دی هغه د پاکستان په مقابله کې څو چند دی که موږ وګورو پر کیپټا انکم چورته وای چې کم یو کسې غټي په کال کې هغه د پاکستان غ یو $100 دی خود هندستان غ $900 دی د غرنګ د بنگلاديش غ د $900 څخه هم زیات $904 دیش فیصد $400 دیش $100 دی نو دا که مقابله کوي نو پاکستان دی په ترقی او په پرمختګ کې هم د هغه ملکونو مقابله وکړي چې په آی ټی کې په پیداوار کې د پاکستان څخه ډیر زیاتې ګټې ترلاسه کړې دي بنسبت د هغه ګامونو کم چې پاکستان
یې زیاته مننه رابی پیچ راغله او دغه ټول تفصیل دی د لیدونکو سره شریک په خبرونه کې
ډیر مننه کوم ودان جی
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو څنګه چې وړاندې متاسته احمد سعدیه قاسم شاه د ریپورت ذکر کړی و چې د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د ولسمې پیړۍ د مغول گورنر محبت خان جماعت د زور وختونو او د انساني هنر کوم نمونه د غیر رغونې او خوندې ساتلو لپاره څه کیږي راځي چې په ګډه سره وګورو
د خیبر پختونخوا حکومت په 1418 کې د پیښور هغه وخت مغل گورنر نواب محبت خان په لاس جوړ د پیښور ښار تاریخي محبت خان جماعت د اوقاف محکمې نه د لرغونی آثار د تحفظ محکمې ته ورکولو او زل تر زله د دې تاریخي جماعت محفوظ کولو فیصله کړې ده. د لرغونی آثار د تحفظ یا د آثار قدیمه د تحفظ ډایرکټریټ مشر او ماهر ډاکټر عبدالصمد په دې حق لوای دا جماعت یو مهم تاریخي ودانای او د پیښور یو غمی دی چې زر تر زره د محفوظ کول ضرورت دی.
نو وخت ډیر زیات نقصان ملو شو د جماعت ته د مینرټس کوم دی مینرټس باندې برا چې کپل دی مینرونه دا مال شي نو ډیر نقصان ملو شو دینه پس وخت سره سره آبادی چې زیاته شو دی تاسو په کتلی وی چې هر سایت ته دکانونه جوړ شي وی دي پلازې جوړ شي وی دي دین علاوه چې حکومت پکې چې کوم کارونه کړي دي نن یو لس پنځلس سیشل کال اول هغې دې وجې لږ بلډنګ ته نقصان ملاو شوی ځکه مونږ چیف منسٹر صاحب ته ولیکل چې دا اوقاف نه دې واخلي دا د آرکیالوجي د مونږ ته راکړي د جومات ولې چې دې کې ډېر زیات کار ده او دا غورځېدای شي اینی ټایم غورځېدای شي او دا به ډېر زیات د بدنامې او ډېر د خفګان خبرې که داسې کار وشو.
د خیبر پختونخوا حکومت ته وړاندې شوي راپورونو تر مخه د دغه تاریخي جماعت چار چاپیره بنیادونو سره نږدې جوړ څه شپږ څلوېښت دوکانونو او ورسره نږدې یو کمرشل پلازې د لاسه دی جماعت کې هوا نه لګي او نمی سیوا شوی دا او د دې بنیادونو ته دومره نقصان رسیدل دي چې دا څه وخت هم را پریوتې شي، ځکه حکومت دې دکانونو تړلو فیصله کړی دا چې زر تر زره په دې جماعت باندې د تحفظ او بحالی کار پیل کړی شي.
شپږ څلوېښت کوم دکانونه دي دا خالی شي او موږ ته مرا کې غیر پس موږ په کې مزید کار شروع کړو. دې کې د کنزرویشن ډېر زیات کار ده، د آرکیولوجیکل کنزرویشن ډېر زیات کار ده. دې بنیادونه کھوکلا شوي دي، خراب شوي دي، دې کې نمی ده، زیم ده، په کې هغې د وجه نه دا بلډنګ کې چې کوم فریسکو پینټنګز دي، ډېر ښکلې فریسکو پینټنګز دي، هغه خراب شوي دي. دې نه علاوه چې کوم دې کې دیوارونه وو، سیلز وو، هغه خراب شوي، مینارونه غورځېدلي دي. یو کال یو نیمه شو موږ په آرکیولوجیکل کنزرویشن کار شروع کړی.
د پیښور ښار اوسیدونکو نومان خان هم وایي د وړوکوالي نه دوی کتابونو کې د دې جماعت اهمیت او د سخت په هکله لوستل کړي دي. هغه وایي په کار ده دغه تاریخي جماعت محفوظ کړی شي.
او ماوت خان صاحب جماعت خو یو تاریخي مسجد دی او د ایمانې خو چې دا کم کار او کم سیټ اپ روان دی، دا حکومت لپاره ډېر اهم او ډېر ضروری دی. ولی چې دا خو ډېر تاریخي او ډېر کامیابی او ډېر زوړ مسجد دی.
د آثار قدیمه ماهرانو تر مخه د تیرو کلونو راسي چار چاپیره د کمرشل پلازو او د دوکانونو د لاسه دغه تاریخي ودانه ته ډیر نقصان رسیدل دي او دا د راپریوتو خطر سره مخ ته. خو اوس هم داسې ساينسي طریقې شته چې دغه تاریخي جماعت محفوظ کړي شي. کیمرمن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
لدی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د متحده عربو اماراتو ولوري ته چیرې چې میخت پښتانو مسافرو کې داسې هنرمندان هم شته چې د موسیقي آلات یې ځان ته اخیستي دي او د چټۍ یا د رخصتۍ پر مهال د ټنګ ټر کور مجلسونه هم جوړوي. راځي چې دغه خوندور ریپورت چې عرفان الله بهادر تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
متحده عرب اماراتو ته روزګار لراغلي پښتانه خواریکخ ځان سره خپل هنر هم پالي، لکه څنګه چې دا مسافر راټول شوی او د موسیقي یو میل سره جوړ کړي. تاسو د موسیقي دا غږ لګوره. دا په شارجه کې یو دیره ده چرته چې د متحده عرب اماراتو بیلابیلو ښارونو نه ملګري راټول شوي. مجلس کوونکي دا هنرمندان خپلې مطورې کوي او شوکیا سازونه غږوي. د مردان کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي باجا غږولو والا استاد وی او وی ډیو ته د یو مصري ویلو نه بعد وایي چې د یو شپې مجلس ورکې دومره سا پیدا کی چې ټوله هفته پې مزدوري کوي. دا هنرمندان وای چې راته معلومه شي چې میلس جوړ دی نو کلر هم وی ځان ورته رسوي. ګنټه نیمه غږې دو رستو خپل دیرو ته درومي. نباب غږون کې استاد عبدالولی چې د ثوابې سره تعلق لري وای
اخر کې دا چې وځو زه بس هغه ګرنټر موږ غفته ولې کې پکې بس هغه ته باش ګرم خوشاله شي زمونږ عمل ګرم خوشاله شي بیا سره په خپل خپل مخه باندې چې سره ګاړې دي نه بدل موږ فرض ځخ په دې سره سو او کوم سر نه موږ راسي
په میاش کې سلوف مینځواري مل سکون کې دا هنرمندان وای چې مسافرې کې مشغولتیا مهمه ده. تبلوهن کې استاد بابو ګل وای چې په مجلس مې ستړي وجود مشي او ملګری هم خوشحال شي.
نو بس مو هو خپل ځانې د خلکو د خوشحالو لپاره روټین دی پند کسبوم دی خدای له چې لکه مارکیټیا لرو ملګری لرو دوستانه لرو الحمدلله شکر ټیم د تیری په کول
دی لاس سره پټ ولې چو دی
دا دی ویدو را پاره لکه لاس زخمی کوي
ها په میاش کې سو پروګرام نه کوي دا
نو میاش کې دګر قسمت کې له کله ډکی او کله پېشي
بیا مال دا ته
یار کی سره شپ پروګرام کې
دا ټول ملستیان سخت مزدوري کوي خو خپل شوق سر تر رسول له ځان رباب باجه او تبلیغ غستی چې چرته محفل جوړ شي نزان سره نور مسافر له هم پام بلدوي دوی چې په کمپونو کې جن کوي نو د ملست لپاره ځان له داسې ځای ګوري چې د خار نه لري وي چې دوی نه وخت پورې ملسو کې څوک تر نه بازار نشي او شوق هم یې تر سره شي عرفان بهادر وی او وی دیوا یو ای
او زه د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پښتنو د کلچرل نایټ په نوم یو دستوره شوې ده راځي چې تفصیل یې د وقار احمد څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو
د نېشنل انسټیټیوټ آف فوک اینڈ ټریډیشنل هیریټیج لخوا په لوک ورثه اسلام آباد کې اورزنی لوک میله روانه ده او په دې میله کې د خیبر پښتونخوا سره سره د پاکستان د ټولو صوبو بشمول کشمیر او گلگت بلتستان د کلتوري سانګي یا کلچر ډپارټمنټ چارواکي ګډون لري د سشنبه پښپا پدې کلتوري میله کې د خیبر پښتونخوا کلچر او ټوریزم ډپارټمنټ لخوا د پښتون کلچر نایټ پنوم د موسیقۍ او د دستوري تابع شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبې د بیلابیلو سیمو فنکارانو او هنرمندانو ګډون کړي دي د غونډې د تابع کونکو تر مخه د دې دستوري مقصد یو خو کده هنرمندانو او فنکارانو ستاینه و نو بل خو د پاکستان د نورو سیمو خلکو ته د پښتو کلچر سره معرفي کول هم وو
د پښتون بچ کم دی هغه د دهشتګردي علامات هغه د دهشتګرد خو نن چې د ما پښتون چې کم دی د ما پښتون دهشتګر نه دی د ما پښتون د امن دی
د خیبر پښتونخوا کلچر او ټوریزم ډپارټمنټ لخوا تابع شوی په دې پښتون کلچر نایټ کې په ګڼ شمیر کې پښتنو هم ګډون کړي دي د شانګلي سره تعلق لرونکو زیات بچا چې په اسلام آباد کې خپل زده کړې کوي او د میلې ته ګډون کولو لراغلي وای چې د خپل کلتور د پرمختګ لپاره داسې دستوري کول مهم دي
په دې کې د پښتو کلچر چې د پښتو هغه ډېر ښه منو کیږي دلته او په دې کې مختلف کم د پښتون ثقافت ته په دې کې کم زمونږ بیسیکلی کم سيزونه دي او چې د اند لیول پر کم زمونږ سيزونه دي دلته د اورل پاکستان خلک راځي او انټرنیشنلی نېشنلی دا شی پروموټ کیږي
د سواد سره تعلق لرونکو یو بلز د کون کې محمد عمران هم سره د خپل ملګرو د میلې تراغلې دي او وای چې په ملک کې گرانی ده او خلک د نورو مسلو سره مخ دي نو پکار ده چې داسې دستوري کیږي او خلک ترې نخوند واخلي
منګم راغل جوړ ډېر انجوای کوو ماشاالله داسې ایونټس پکار دي چې خلک انجوای کوي ځکه ډېر مهنګایم دا ور قسم سختی ده ملک باندې خراب حالات دي دا انجویمنت پکار دي خلک له خوشاله شي
د پښتون کلچر نایټ د تابع کونکو تر مخه په دې میله کې د صوبې د ګډ ګډ فنکارانو او هنرمندانو ته بلنه ورکړې ده او په دې کې داسې هنرمندان هم شته چې سلويخ کلونو نه سیوای د خپل کلتور خدمت کړې دي او خپل ژوند دي خپل فن ته ورکړې دي او وای چې دې میلې مقصد هم دا دی چې خلک راشي ننداره وکړي او د هنرمندانو او فنکارانو ستاینه وکړي وقار احمد وی او اے ڈیوا اسلام آباد
لیڈی ویگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پایتور رسیدله او د هندستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه هم پایتور رسیدله هند دغه لوبه وګټله هند 210 رنزونه جوړ کړ دوه وکټې اوټ ری او همدارز د افغانستان یو څلور څلور څلويخ رنزه جوړ کړله او هند په شپږ شپېته رنزونو باندې دغه لوبه وګټله زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین چې دغه ټول مواد یې ستاسو لپاره راغون کړی وو او ستاسو سره په خبرونې کې شامل کړه هغه هم ډیره زیاته مننه کوي او ستاسو هم اخلو اجازه خو تاسو هم مه هیروي چې زموږ خبرونې تاسو وس د ډي وي په یوټیوب چینل باندې هم کولای شئ چې وګوري او هلته هم را سره کولای شئ چې مال شئ او په کمنټونو کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ او بیا هم ستاسو خاخل اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ د الله پمان
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونه